سلام د ازادې رادیو د خبرونې ته چې تر نه هو بجو دوام کوي خرغلس خبرونه په لاندو خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان او د متحدو ایالاتونو ځنګړو استازو پرون په افغانستان کې د نجونو د خوندزیو د بیا پرانیستو او نورو مهمو مسایلو لپاره خبرې وکړي. د اسلامي همکارۍ سازمان په یو خبر پانه کې د طارق علي بخیت او توماس ویست له قوله لیکلي دي چې دوی وایي خوندزیو ته تګ د نجونو اساسي حق دی. خبر پانه زیاتوي چې بخیت او ویست د ځینو نورو مهمو موضوعاتو لکه له افغانانو سره د بشري او اقتصادي مرستو او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه هم خبرې وکړي. نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو پروژو خپل کار بیا پیل کړی چې د کرنې، روغتیا او کورنی معیشت پر مسایلو تمرکز کوي، خو د بانک د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. د دې پریکړې با خبرو دوو سرچینو رویټرز خبری آژانس ته دا خبر تایید کړی. نړیوال بانک د تیرې مارچ میاشتې په وروستیو کې په افغانستان کې خپل ټول فعالیتونه ځنډولي وو. متحدو ایالاتونو په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د څه باندې 48 میلیون ډالره نوې مرسته اعلان کړه. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پر ټویټر لیکلی دي دا د هغو بشري مرستو یوه برخه ده چې واشنګټن یې له افغانانو سره ژمنه کړې وه. ولسمشر جو بایدن د امریکا له متحدانو سره د اوکراین په اړه خبرې کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی پرون په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل په دې خبرو کې له اوکراین سره د اقتصادي او بشري مرستو د څرنګوالي په اړه خبرې وشوي. مېرمن ساکی زیاته کړه چې ښاغلي بایدن له نورو مشرانو سره پر دې هم وغږېده چې د اوکراین د جګړې په خاطر له روسیې سره څنګه حساب کتاب کېدای شي. او روسیا وایي د اروپایي ټولنې د دوو هیوادونو 26 ډیپلوماتان یې له خپلې خاورې ایستلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې 21 ډیپلوماتان د بلجیم او 15 د هالنډ دي. د ډیپلوماتانو ته دوه اونۍ وخت ورکړل شوی چې له روسیې ووځي. د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې د فبروري له 24 نیټې راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی، اروپایي هیوادونو تر اوسه د روسیې له 300 زیات ډیپلوماتان شړلي دي. او روسیې هم په ځواب کې د هالنډ، بلجیم او له هغه مخکې د چک جمهوریت، بلغاریا او څو نورو هیوادونو ډیپلوماتانو ته ځواب ورکړی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. تاسو راوسته قدرمنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. په کابل کې د پرونی بریت پراخې غندنې او په دې اړه د طالبانو څرګندونې
دغه بزدلانه اقدام بیخي په ملکی جای او ملکی خلکو باندې و. د معمول له مخه هلته هیڅ انسان هم زړه نه خوري چې بریت وکړي.
هغه کس چې د بیوزلۍ په خاطر په کابل کې ځان ته اور اچولی و بیګا په روغتون کې سا ورکړه. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې بیوزلو خلکو ته د مرستو د رسولو خبر ورکوي، خو خلک د دې مرستو د ویش په اړه شکونه لري.
جنګونه و، ټکان و، خواري و، تکلیفونه ولس وړي دي او روپۍ داسې خلک وړي چې هغه اوس په حکومت کې کار کوي.
په کندهار کې د ماینونو چاودنو لسګونه کسان زیانمن کړي.
په تیره میاشت کې میرویس روغتون ته ټول 4 ناروغان د ماین د چاودنو له کبله راورسېږي دي.
په پاکستان کې د بهرنیو چارو له وزیر پرته نوره کابینه بشپړه شوه. نور مطالب لرو او په دوهمه نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد ځدران کوي. ورزو د راپورونو برخې ته د کابل ښار په لویدیځ کې پر عبدالرحیم شهید ښوونځي تر سره شوی برید یو شمیر نړیوالو غندلی دی. په کور دننه هم دا برید غندل شوی. د حمله چې پرون وشوه لا یې د تلفاتو دقیق شمیر نه دی اعلان شوی. د برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په دې اړه نور جزئیات احمد شبر اوروي.
طالبانو ژمنه وکړه چې د کابل په لویدیځ کې به امنیتي تدابیر پراخ کړي. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دشت برچی کې د سیشن بی د ورځې تر چاودنو وروسته د امنیتي ادارو د غونډې پر مهال دا پریکړه وشوه.
د اسلامي امارت مسؤول ارګانونو عاجل اقدامات کړي دي. د عاملینو په سلټ روانه ده. ان شاء الله وبنیول سي او د خپلو جنایتو انجام به وویني. او همدارس دراتون کو در ډول پیخو د پاره به هم لازم تدابیر په پام کې سیونی ولسی د هوادوال د امنیت لپاره اسلامي امارت مسولیت لري ان شاء الله دا مسولیت په ادا کوي خدا غ بوزدلانه اقدام بيخي په ملکی جای او ملکی خلکو باندې وو د سیاسي غار خونځي دا او د معمول له مخالته هیڅ انسان هم زړه نه خوي سي بریدو کې او هیڅ موخه نسته پکې متاسفانه زموږ دښمنان دومره بوزدلو نامر د دې سیدا سیو اقدام ته ملاتړ یو داسې کار کوي پر صورت اسلامي امارت په انشاء دي مخنیوي کوي
جرمني اژان په کابل کې د پولیسو په وینا څرګندوي چې په پرونی چاودنو کې نه کسان وشل شوی دي او نو لس ټپیان شوی دي د کابل د پولیسو ویان خلیل ستران زیاتوي چې له هم دا ورستي شمیرې نه دي یو شمیر نه تایید شوی راپورونه بیا څرګندوي چې په دې بریدونو کې 25 کسان وشل شوی دي عیني شاهدان وایي چې لمړی په یو تعلیمي مرکز کې چاودنه وشوه بیا لږ وروسته پر سره نږدې چې کله زده کوونکي له عبدالرحیم شهید ښوونځي څخه د رخصتۍ په وخت وتل دوی پر لپسې چاودنې وشوې د جرمني اژانس په وینا په پیل کې طالبانو خبريالان نه پریښودل چې د چاودنې د ځایونو تصویرونه واخلي او دوه سیمه ییز خبريالان یې د لنډ وخت لپاره توقیف هم کړل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې یوناما ایران د سر صلیب نړیوالې کمیټې د بښنې په نړیوال سازمان کې د جنوبی آسیا د برخې کمپاینری سمیرا حمیدی او جنو افغان سیاستوالو لکه پخوانی ولسمشر حامد کرزی او عبدالله همدارس د مقاومت چپی او جنو نورو د بمی چاودنې په کلکو ټکو غندلې دي د کابل په لویدیځ کې پر تعلیمي مرکزونو تر ټولو خنړی بریټ پروسه شکل د طالبانو تر واکمنۍ نشته درې میاشتې مخکې وشو چې لشتر لشه پنځه اتیا کسان چې اکثریت یې جنوبې پکې ووشل شول او په لسکونو نور ټپیان شول
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم
د استقلال روختون مسؤلان وایي هغه کس چې د کابل د ده مزنګ په څلور لاره کې ځان ته اور اچولی و بیګا په روختون کې سا ورکړه 28 کلن سپینګل چې د کابل د چلستون سیمې اوسیدونکی و تیره ورځ د فقر او لوږې له کبله ځان ته اور اچولی و په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ
په کابل کې د استقلال روختون مسؤلین وایي هغه کس چې د دوشنبه په ورځ د کابل په ده مزنګ سیمه کې ځان ته اور اچولی و تیر شپه په همدغه روختون کې ومړ د دې روختون سرطبيب ډاکټر جاوید یوسف پور په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل د مړ شوي کس د سوځیدنې فیصدي 95 و
د دې لپاره چې د وجود د سوځیدو او فیصدي ډیر و تیر شپه 11 بجې په روختون کې سا وکړه او هغه کسان چې د سوځیدو فیصدي ډیر د مړینې چانس ډیر دی
د یاد روختون د معلوماتو لمخې مړ شوی کس پینګل نومیده او په کابل کې د 40 ستون د سیمې اوسیدونکو و هغه ویډوګان چې په ټولنیزو رسنیو کې خبري شوې په کلیدل کېږي چې یاد کس د کابل په دهمزنګ څلولار کې ځان ته ورچوي او شاوخوا خلک هڅه کوي د خپل دسمالونو په وسیله په هغه پوري پوره شوی اور مړ کړي د سپینګل د ځان وژنې لامل بیوزلی ولګه خودل شوی له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول د ملګر ملتونو د ورستۍ شمیرو لمخې په دغه هیواد کې د بیوزلی ولګي او بیکاری کچه زیاته شوی چې دغه چاره د کورونی او نړیوالو سازمانونو اندېښنې دوه چنده کړې دي کڅه هم له یو شمیر بیوزله او لولګي سره مخ افغانانو سره د نړیوالو لخوا بشری مرستې وشوي او دا لړۍ روانه ده خو د مرستو د ویش په برخه کې د شفافیت نشټون بیا بل جدي اندېښنه ده چې خلک ورته ګوت نیسی
زموږ راګل ازادۍ رادیو اوري نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو پروژو بیا کار پیل کړی دی چې د کرنې روغتیا او کورنی معیشت پر مسایلو تمرکز کوي خودی بانک د 150 میلیون ډالر په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی لدې پریکړې با خبرو سرچینو رویټرز خبری اژانس ته دا خبر تایید کړی نړیوال بانک د نجونو پر زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته د 13 مارچ میاشتې پورستیو کې د شاوخوا 600 میلیون ډالر په لګښت په افغانستان کې خپلې ټولې پروژې وزندولې د یوې سرچینې په وینا چارواکو له تعلیم پرته د شاوخوا 450 میلیون ډالر په لګښت په دریو نورو برخو کې د کار د بیا پیل پریکړه د افغانستان د اقتصادي بحران ژورېدو او د خوړو او انرژي د موادو د بیو لوړېدو ته په پام سره کړی ده چې علت په اوکراین کې د روسیې جګړه ده د امریکا د خزانه وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په پام کې ده د افغانستان د بیا رغونې د صندوق ولوی تمویلونکي هیوادونه د جمعې په ورځ د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د پسرلنۍ غونډې پر مهال د افغانستان د اقتصادي او غذایی امنیت په پر زیاتیدونکو ستونزو بحث وکړي. سرچینو ویلي دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما، آی ایم ایف او د اسلامي پراختیايي بانک په ګډون ځینې نور ښکیل اړخونه به هم په دې غونډه کې برخه واخلي. نړیوال بانک په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د ځنډولو د پریکړې پر مهال ویلي و چې د دوی د پالیسۍ له مخې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق یو مهم معیار دا دی چې د دوی په ټولو خدماتو کې باید ښځو او نجونو ته انډول ونډه ورکړل شي. نړیوال بانک تېره اونۍ په یو راپور کې د افغانستان د اقتصاد په اړه یو تیاره تصویر ورکړ او ویل چې د تیر 2021 کال په وروستیو څلورو میاشتو کې په دې هیواد کې د سړي سر عوایدو کې له دریو یوه برخه کموالی راغلی. د یو بل خبر له مخې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان او د امریکا ځانګړو استازو پرون په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو او نورو مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د اسلامي همکاریو سازمان په یو بیان کې د طارق علي بخیت او توماس ویست له قوله لیکلي دي چې دوی وایي ښوونځیو ته تګ د نجونو اساسي حق دی. خبر پانه زیاتوي چې بخیت او ویست د ځینو نورو موضوعاتو لکه له افغانانو سره د بشري او اقتصادي مرستو او همدارز د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه هم خبرې وکړې. په دې آنلاین غونډه کې د افغان جنو او خزو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي رینا اميري هم ګډون کړی و. د طالبانو د پوهنې وزارت د دوشنبه په ورځ ویل چې د انجنونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو په برخه کې پرمختګ شوی دی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د ازادي راډیو خبرونه اوري. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په یو شمیر لري پرتو سیمو کې اړو کسانو ته د بشري مرستو د رسولو خبر ورکوي. د دې مرستو خبر داسې مهال ورکړل شوی چې د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان تر نیمایي ډیر وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمیر اړ کسان تور پوری کوي چې مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای چې په غزنی، هرات، پروان، کندز او خوست کې له زرګونو کورنیو سره مرستې کړې دي. تر ټولو نوې مرستې پرون په غزنی کې له 2200 کورنیو سره وي چې پیسې پرې ویشلې دي. ډبلیو ایف پی په یو لړ ټویټونو کې پرون څرګنده کړه چې تیرونې د هرات په زندجان ولسوالۍ کې تر 1200 ډیرو کورنیو سره بشري مرستې وکړي. د پروان په سالنګ ولسوالۍ، د کندز په امام صاحب ولسوالۍ او د خوست په مساخیر ولسوالۍ کې هم له بې وسلو سره د خوراکي موادو مرستې کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په داس وخت کې لبي وسلو سره د مرستو خبر ورکوي چې یو شمیر خواران تور پوري کوي چې مرستې سمې نه ویشل کیږي. ازادي راډیو ته په دې اړه هر ورځ یو غن پیغامونه را رسیږي. د څو تنو څرګندونې دلته در سره شریکو. لومړی یوې د میدان وردګ ولایت کیسه کوي.
خدای په خاطر د سمو کوې د ورځې مبارکه میاشت ورې کونډې تیمون د ټول دغه د کور نفسي او دا هم راستي دې دې لپاره راځي او تاسو ته ویږي ګوتار شوی
مو تاسو په نه یلمن په ولایت کې یو سلواتیا مامورینو ملازمین دې یو سلواتیا مو چې ټول دې یو سلواتیا خو دې یو څه نه دی ورکړی نو زه نه پوهم چې په څه انا له سرویس نه سرویس سره په میډیا کې دغه غاټر واغوای
دا هم راستي دا څنګه نو له سوالي تر راځي جنگونه او تکانو خاري او تکلیفونه مز ولس وړي او روپی دا خلک وړي چاغه اوس د حکومت خلک دی په حکومت کې کار کوي مصر نه کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام پیوي چې اړمن افغانان ډیر مرستو ته ضرورت لري. روسه تر دې چې طالبان پر اوسه شکل د زمري په میاشت کې بیا واکمنان شول، د افغانستان اقتصادي وضعیت په سیدومره خراب شو چې د ملګرو ملتونو په وینا اوس مهال 30 میلیون افغانان بیرنه یو مرستو ته اړ دي.
راپور کې مو واوریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د افغانستان په یو شمیر لري پرتو سیمو کې بې وزلو کسانو ته د بشري مرستو د رسولو خبر ورکوي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون وویل چې د افغانستان نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري. د دې کمیټې یو استازي ایلوی فلون د خپل ټوئیټر پر حساب لیکلی دی چې خلک په داسې حال کې د خوړو خوندیتوب نه لري چې د خوراکي موادو بیې په وروستیو میاشتو کې ډېرې لوړې شوې دي. ښاغلی فلون ویلي له هم اړتیا شته چې نړیواله ټولنه د افغانستان له خلکو سره د مرستې په برخه کې ډېر کارونه وکړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
12000 اویا 15000 نوی
او ولزره 780 کیلو هرتز اوریدلای شي. په کندهار کې تیر میاشت د ځمکنیو ماينونو په چودنو کې لاسګونه کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. د کندهار د میرویس روختون مسؤلان وایي چې د ماينونو په قربانیانو کې خځې او ماشومان هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو وروستي راپور کې ماينونه د افغانستان لپاره لوی خطر بللای دی.
د هلمند اوسیدونکو املا شیرین تازه د کندهار د میرویس روختون په جراحي څانګه کې تر درملنې لاندې دی. هغه د راکټ د ناچاو د ګولې په چاودنه کې خپل چپاپ شله لاس ور کړې او د بدن ځینې نورې برخې سختي ژوبل سوي دي.
د لشکرګاه په دوی باندې د راکټ ګولې دا و د غننه د پیډې ګولې دا ما راوښته غره باندې تاسو ده هغه دا د وښیر افوش کړې دا ما نه کاټ کړې دا وا چې تم تیر نه ده د بزګ څخه د خچې پټې دا ما به انجکشن دي بل دا جنسي پټې پټې کې دا هغه ټکو ته ما به ځوړې ده او دا بل بغه چې دا وسره ګنډلې دي.
د املا شیرین په څیر ګڼ نور کسان هم چې ماینو نور باندې چاودیدلی دا مهال د کندهار په میرویس صاحبزبی روختون کې تر درملنې لاندې دي. د افغانستان په جنوبي سیمو کې په تیرو شلو کالو کې د طالبان لخوا د پخوانی حکومت د امنیتي ځواکونو د لمنځوړلو لپاره په ځینو سیمو کې شخصي ماینونه لا هم پر خپل ځای پاتې دي او دغه راز د پخوانی شوروي اتحاد د يرغل وخت هم ماینونه او د درنو وسلو ناچاودي ګولۍ لا هم پاتې دي. د میرویس روختون رئیس ډاکټر نعمت الله شاهزاد وایي په تیرې یو میاشت کې په کندهار کې څلور سلويشتنه د ځمکني ماینونو لامل ټپیان او 15 تنه وجل سوي چې په ټپیسو کسانو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي.
کې میرویس روختون ته ټول څلور سلويشت ناروغان د ماین د چاودنې له کبله راوړل شوي دي چې له وجې څخه 15 کوچنیان دي، 2 نارینه دي او 2 زنانه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل ورستي کلنی راپور کې چې د افغانستان د مین پاکي پروګرام د شمیرو پر بنسټ خبر کړي وو ویلي و چې په دې هیواد کې په لاس شخصي ماینونه او ناچاو د مهمات یو لوی خطر دی. په راپور کې راغلي و چې په 2020 کال کې د دې ماینونه او ناچاو د توکو لامل لشتر لږه 1200 تنو ته مرګ جوړ بلاوشته چې 45 سلنه یې ماشومان دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدرمنو اوریدونکو شیبه وروسته به ملالۍ بشیر د افغانستان د روانو چارو په اړه له نورو مطالبو سره ستاسو قربانوي خوس ورزو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د کابینې د ډیر شغړو د لوړې مراسم پرون تر سره شول خو د بهرنیو چارو وزیر تر اوسه نه دی ټاکل شوی. په دې کابینه کې د او سیاسي ګوندونو غړي شامل دي. ځینې سیاستوال په دې نظر دي چې ښایي دا حکومت ډیر دوام ونه کړي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
فرانس پریس اژانس سرګندوي چې داسې ښکاري چې د بهرنیو چارو وزارت به بلاول بوټو ته وسپارل شي. بلاول د پخوانی سر یاسم بینظیر بوټو زوی دی چې په 2001 کال کې په پاکستان کې وشل شو او د بلاول نیکه ذوالفقار علي بوټو په 1999 کال کې پوځي حکومت اعدام کړ. کچرته درې دېرش کلن بلاول بوټو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وټاکل شي نو دی بل هغه ځوان وزیرانو څخه وي چې له لویدیځ سره به د اسلام آباد د اړیکو د ترمیم دنده ورپغاړه شي. دا روابط د عمران خان د صدارت په وروستیو کې چې واشنگتن یې تورن کړ چې له واکې د لرې کولو لپاره توتیا جوړه کړې ده څه سړه شوي ښکاري. هیناره بانیکر چې یو وخت د پیپلز ګوند د بهرنیو چارو وزیر ټاکلې وه په نوې کابینه کې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په توګه معرف شوې ده. د شهباز شریف په کابینه کې 12 وزیران د مسلم لیگ نواز، 9 د پیپلز ګوند، 4 د جمعیت علماء اسلام، 2 د متحده قومي موومنت او 3 نورو وړو ګوندونو ته د کابینې یو یو څوکۍ ورسپارل شوې ده. د پاکستان په مرکزی پارلمان کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ د دې کابینې ادامې ته د شک په سترګه ګوري. د داسې جرادو مشال څنګه ته وویل
د دې حکومت چلول به دونه سان کارم نه ځکه چې مختلف رائے خلک بیا دا دونه مختلف سوچ فکر خلک یو ځای چلول دا به آسان کار نه.
کله چې په پاکستان کې کابینه لوړه کوي نو ولسمشر په دې مراسمو کې برخه اخلي. عارف اولوی تیرونه د صدر اعظم شهباز شریف د لوړې په مراسمو کې ویلی وو چې ناروغ دی. پرونه بیا د ناروغي خبر ورکړ او د لوړې په دې مراسمو کې هم برخوانه خسته.
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
راپورونه مرکی او اوریدونکی.
سلام، زمال علی بشریم او د خبرونی دی برخه ته مو هر کلی کوم. د ملګرو ملتونو په وینا نږدې 3 میلیونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي، او د دې ادارې په وینا افغانان په تیرو 1.5 کلونو کې له تر ټولو بدې وچکالۍ تیریږي، په داسې حال کې چې 10 میلیونه کوچنیان بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. نور حال په دې راپور کې
مال کودک دارم که سال استفراغه بچه هم بواسه چیزی که بواسه که قضایشو مونده بده.
معصومی و شپک کسی دی کورانه تجوان سخته شویده. نمور چه ده هرات ولایت لیوی و لسوالی ده وچکالی لامل لخپل کور کلی بیزای شوی وی وست نور پا کورونه که پا کارکول سردوم رگتی چه خپل و معصومانه تا دو جندی پاتی که دو پخاطر پورانی مدوده واخلی. معصومه یوزوی و چلور لونی لری او میړی هم ورځنۍ مزدوري کوي. نو موړی به ماشومان د نور د پاتې شوی او خړو د خړو له عمله په ناس نه استیخته شوی.
مالک دا کې درو کې سال استفراغ
زه او ماشوم لرم چې لخلې او لمن دی، ځکه کومه ډوډۍ چې زه ورته راوړم هغه له بل وخت نه پاتې وي او بوی لګیږي چې ورکوم نو لخلې او لمن شي، ځکه نشته چې ور کړم نخه خواړه او نه هم خمیوه.
تی خوبه کما بزینا بده میوه خوبه بدیم.
په افغانستان کې پورسته کلون کې ورخت کم شوه دی او په دې سره له کاروندو د کاروندګرو په حاصل کې هم کمواله راغلی. د ماشومان د ساتنې ادارې اسیف د چلډرن راپور خي چې په افغانستان کې د 12 میلیونه ماشومان ژوند د کرنې پورې تړلی دی، چې ورسته یو کم ورختونو او لزمکو کم حاصل تر نورو ډیر د دوی کورنۍ اغیزمنې کړي دي. دغه راپور موندنې خي چې په افغانستان کې 80% کورنۍ ژوند چې 25 میلیونه کسان کېږي له کرنو مالداري سره تړلی دی، چې کم ورخت د اوبو د سرچینو کمښت او دغه شان د حیواني محصولاتو د بیو کمښت بېوزلي ډېره کړې او د قحطۍ په لور یې د افغانستان د تک خبر ورکوي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې خبرداری ورکړه چې افغانستان د خوړو د نشتون په برخه کې بد ناورین تیروي او په دغه هیواد کې 5 میلیونه ماشومان له قحطۍ سره مخ دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکاری په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د انساني او اقتصادي ناورین په پراخېدو سره نړیوالې ټولنې افغانستان سره د بشري مرستو لپاره 2.4 میلیارد ډالر ځانګړي کړل، تر څو په دې ډول ماشومان له لوږې او بېوزلۍ وژغورل شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا آزادۍ راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او چغلې نو ما د آزادۍ راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د میدان وردګو ولایت خلک شکایت کوي چې لیونیو او کوڅډب سپوی ژوند تریخ کړی دی. دوی وایي چې د لیونو سپو شمیر په زیاتېدو دی او هر ورځ خلک داړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې د لیونۍ او کوڅډب سپیو شمیر دومره زیات شوی دی چې دوی د شپې لخوا د خپلو کورونو نسیراوتلی. امان الله د دغه ولایت د چاکو ولسوالۍ اوسیدونکی دی او ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ په چاکو ولسوالۍ کې 4 تنه لیونۍ سپی داړلی وه.
خطرناک خو انسانان خوري د وژل کېږي یو پېشګوري پیدا کېږي نه چې وارې کو ابر هر ځای په چاکې درې څلور
نورالی د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار یو بل اوسیدونکی دی او ازادي راډیو ته ویلي چې په دې وروستیو کې د کوڅډب سپیو له امله نسی کولای په ډاډه زړه له کوره ووځي او خپلې چارې مخته یوسي. د زیاتوي چې د مرکز میدان ښار په بیلابیلو سیمو کې له کوڅډب سپیو سره مخ کیږي چې وخت نه وخت دغه کوڅډب سپی ډلې بریدونه هم کوي چې زیاته برخه یې لیونی سپی وي. د میدان وردګو ولایت روغتیایي مسولین وایي چې په دې وروستیو 2 میاشتو کې د دغه ولایت په مرکز او نورو سیمو کې 65 کسان لیونیو سپیو داړلي دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زیراک ازادي راډیو ته وویل چې دا هغه کسان دي کوم چې روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کړې ده. د میدان وردګو ولایت د ښاروالۍ مسولینو د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست سره په همغږي په ټول میدان ښار کې وروسته لاغه چې لیونۍ یوسفیو 45 کسان وداړل د لیونۍ یوسفیو د لمنځه وړلو سرساسري کمپاین پیل کړی دی. په دغه کمپاین کې د لیونۍ او داړونکو سپیو د لمنځه وړنې په مخه د ځانګړې طبي تګلارې په مرسته له زهري غوښې څخه ګټه اخیستل کیږي. د یاد کمپاین پاره د غولایت شاروال عبدالغفور حیدری ازادي راډیو ته ویل
د اسلامي سپاه هماهنګي او د مدیتیزیست او د زراعت سپاه هماهنګي یو پروګرام تعقیب لرو چې د لیوانی سفی د شوی دی او خلک هم خوړلي تقریبا څلوېښت شو خو کې پیښې سب شوی دی او واکسین شوی دی د خلک چې ځوان خوړلي دي نو بل اخر موږ او صحتامه په ګډه په شریکه په د تصمیم نیول چې د دې لپاره یو اقدام فاجل تر څو نور خلک د مخالفو مخنیوي وشي او نور خلک چې ته ضرر او تکلیف ونه رسوي.
د میدان شار شاروالی مسولین د دغه ولایت لټولو وسیدونکو غوښتنه وکړه چې په دغه کمپاین کې ورسره مرسته وکړي او د لیونی سپیو د مندونی پاړه دی یادی ادارې ته خبر ورکړي. خو سوال دا دی چې د لیونی سپی داړه څومره خطرناک دی. ډاکټر محیب الله سباون ازادي راډیو ته ویل چې لیونی سپی چې کله یو کس وداړي نو د ریبیز په ناروغي اخته کیږي. نوموړي وایي ریبیز یوه ویروس خپرونکې ناروغي ده چې د انسان د اعصابو پر مرکزي نظام حمله کوي.
مریض چې کوم دی هغې ته به مختلف قسم اوازونه هلوسینیشن ورته مونږ وایو مختلف اوازونه به هغې ته اورېدل شروع شي، مختلف قسم چغې به اوري، دا علامت راتلی شي، خوب به مریض له نه ورځي. مریض له چې کوم یو د بهر نه څونه شور راځي، کوم یو شی چې هغې ته سټیمولس ورکوي یا کوم د بهر نه چې څه شي اواز پرې راځي نو په هغې باندې به جټکې راولي په مریض باندې. دې وجهنه دا مریض چې کوم دی دا مونږ بیا په تیاره کې ساتو، په خاموشه ځي کې ساتو. مریض خوراک نه شي کولی، ولې د هغې ټول دغه فالج وي چې څونه نظام یا هغه ټول متاثره شي، خوراک نشي څکلی، اوبه نشي کولی، اوبه نشي څکلی. نو علامت چې کوم ده د عصبي نظام د هر یو دغه نه دا شروع کېدلی شي. د ټولو ناول د دې سینسري سیستم چې کوم دی د اوبو نه هم یریږي دا مریض.
ډاکټر محیب الله سباون وایي کله چې یو کس پی وداړي سمدستي دي خپل زخم په پاکو اوبو ومینځي او بیا دې ژر تر ژره تر ډاکټر ځان ورسوي.
پکم زی باندې چې هغه سپیچی چلے دی هغه دې چې کوم دی هغه په پاکو اوبو باندې وینځي، ورسره دې په صابون باندې وینځي. هغه دې هغه چې په صابون باندې وینځي نو هغه دې کې چې کوم دی راشیمي هغه بر دې سره پاک شي. دویم مرحله کې به دوی خامخا ډاکټر له ورځي او د دې کوم واکسین چې کوم دی ARV یا انټی ریبیز واکسین هغه لګیدل ډیر زیات ضروری دي. ولې د هر یو بیماری خپل هغه انکیوبیشن پیریډ دی، مطلب 14 ورځې کې دن زیدي علاج یا دې واکسین کېدل ضروری دي.
دا په داسیال کې د چسمو د وړاندې په پکتیا ولایت کې سپیو هم زیات شمیر کسان داړلې و. د یاد ولایت د عامه روغتیا ریاست چارواکو په وینا د پکتیا ولایت روغتون ته څه باندې 200 کسانو په یو میاشت کې ورته مراجعه کړې و چې سپیو داړلې و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم هغه پیغامونو ته پام وکړئ چې تاسو ازادي راډیو ته رالېږلې دي.
د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ سره خبره در سره کوم. دلته د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ په کجکی کې د مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي، کار نه کوي. دغه تجارانو حکومت ته زموږ دا غوښتنه ده چې دا غوښتل کې راته. والسلام.
زه سردار د بادغیس ولایت ورنایسي ولسوالۍ تاسو راځي چې سلامونه تاسو وایم. ما دا پیغام باید تاسو په غوړ سره واوري او ناشري کړئ. دغه تاریال چې دا طالبانو امر کړی چې موږ بندو وو، دغه زموږ منطقات بل خصوص زموږ منطقات بادغیس ولایت دا چې دی اوبه نه لري. یو د مرغاو رود یې هغه هم سم صفه یو دغه چې رودخانه کې بېدلی سوری ته نور بیل د خلک دی مکاره دی. نو زموږ دغه هیله ده چې دغه طالبان ورونه او دغه طالبان مشران د دغه تاریال دا یو قانوني کې د افغانستان خلکو ته ووایي دا یو ډېر غریب دی. تولید زیاته د خبرې در سره کوم. قسم په خدای روزګان یم چې دا چې خلک ډېر دي چې اوس پورونه پر باندې دي او پیالا نه هم د ماښام ډوډۍ نه لري. هو تیاریان دي چې موږ څه وکړو پر کوم باندې ولاړ یاران هم هلته دا راباندې باندې چې هغه داسي دی. نو زموږ دغه خاصې دا مهیله دی چې دغه زما پیغام نشر کوي. دغه د افغانستان تاریخ چې دغه زموږ پیغام د مشرانو تاجمان ته ورسوئ چې دغه د افغانستان تاریخ چې قانوني شي او په دولت رایه چې کړي دولت یې ورزندې اخر نورې کسبونه دي دغه کې سوا خو دی. سلام.
زه د سنګینو سوداګر مش په منځ کې را مرستې مشته نه درا کړی. په کاټ یې موږ شهر نومو هغه نو یو څه موږ یې سکرې به چې موږ کاټ ورکړي. نو دا موږ وایي چې دا غدي سم سیمه ست دین کاټ راځي نه مالي.
زموږ غږ لا ازادي راډیو اوري د سهار 8:30 دی. قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبريږي چې اسد الله لودین چمتو کړی. خدا شه به پام وکړي د افغانستان او نړۍ اړوندو لاندو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان او د متحدو ایالاتونو ځنګړو استادو پرون په افغانستان کې د نجونو د خوندزیو د پرانیستو او نورو مهمو مسایلو په اړه خبري وکړه. د اسلامي همکاریو سازمان په یو خبر پانه کې د طارق علي بخیت او توماس ویس له قوله لیکلي دي چې دوی وایي خوندزیو ته تګ د نجونو اساسي حق دی. خبر پانه زیاتوي چې بخیت او ویس د ځینو نورو مهمو موضوعاتو لکه افغانانو سره د بشری او اقتصادي مرستو او له تروریزم سره د مبارزې په اړه هم خبرې وکړي. نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو پروژو خپل کار بیا پیل کړی چې د کرنې، روغتیا او کورنی معیشت پر مسایلو تمرکز کوي. خو د بانک د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. د دې پریکړې با خبرو دوه سرچینو رویټرز خبری آژانس ته دا خبر تایید کړی دی. نړیوال بانک د تیرې مارچ میاشتې په وروستیو کې په افغانستان کې خپل ټول فعالیتونه ځنډولي وو. متحده ایالاتونو په پاکستان کې افغان کډوالو سره د څه باندې 40 میلیون ډالرو نوې مرسته اعلان کړه. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پرون پر ټویټر ولیکل چې دا د هغو بشري مرستو یوه برخه ده چې واشنگټن له افغانانو سره د هغو ژمنه کړې ده. ولسمشر جو بایدن د امریکا له متحدانو سره د اوکراین په اړه خبرې کړې. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل په دې خبرو کې له اوکراین سره د اقتصادي او بشري مرستو د څرنګوالي په اړه خبرې وشوې. میرمن ساکی زیاته کړه چې ښاغلي بایدن له نورو مشرانو سره پر دې هم خبرې وکړې چې د اوکراین د جګړې په خاطر له روسیې سره څنګه حساب کتاب کېدای شي. او روسیا وایي د اروپای ټولنې د دوه هیوادونو شپږ دیرش ډیپلوماتان یې له خپلې خاورې ایستلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې 21 ډیپلوماتان د بلجیم او 15 د هالند دي. د ډیپلوماتانو ته دوه اونۍ وخت ورکړل شوی چې له روسیې ووزي. د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی، اروپایي هیوادونو تر اوسه د روسیې له 300 زیات ډیپلوماتان شړلې دي. او روسیې هم په ځواب کې د هالند، بلجیم او له دې مخکې د چک جمهوریت، بلغاریا او څو نورو هیوادونو ډیپلوماتانو ته ځواب ورکړی.
آزادی او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې پروگرام کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو راته پیغامونه پریخي. د پیغامونو یو برخه د روژې په مبارک میاشت کې د لوړو بایو په اړه باندې ده. مونږ د لوړو بایو د کنټرول پر لارو چارو باندې د کابل د خاروالۍ له ویان نعمت الله بارکزي سره مرکه هم کړې ده. مرکه ورسته درته په خبرونه کې لرو، خو اوس راځي چې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما سلام دې زبی الله مجاهد ته ورسی چې ورته وای چې دا ډالر په 1350 خوړې پښپانه سو او چې په 1500 پښپانه سو دې ملت تباہ کړي. دا سره حکومت داری ده ته دا شهروالانو باندې امر وکړي چې خود لا څه ده کې کورنر خونه په $1000 په 1500 افغانۍ دی. دا ورته سره حکومت دې چې په مخانه سي جولای لای په یو دکاندار سي زور نه رسي، په تجارت او سرمایدار سي زور نه رسي چې نرخونه راښته کوي. ټول ملت دا دوی سي د لاس د نرخونه خو به راښته کولای شي. دا په خارجانو پر اړه نه لري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
وعلیکم السلام علیکم. زه نور محمد د پکتیکا ولایت بارور نه خبرې کوم. زما دا یو پیغام دی چې دا غره تانه شل شي یا حکومتي چارواکي ته ورسیږي. وروره هلته خو ګرانی ګرانی ده، سمندونه دومره ګران دي، روژه د خال بیچاره غریب دی، بارډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کولی نه شي. 3-5 لکه روپۍ په یو لارې باندې اخلي. دا ګمرک هغه شکم شوی وای یا شوی وای، دا به وزله غریب خلک دی. دا دکاندوران چې دا ګمرک په لارې ورکوي هغه په سامان باندې تسخیموي، هغه درد تکلیف آقا ترسیو جی عوام ترسیو جی دکانداران گرام ندی سامان بند آقا خرسات خیموی از سامان عوام تا چگی بزی بند خونه کی گی
سکسی دشان گرامی تاریا که بند کرده و شان بخی بیا حد گرام سیوی دی و در سر اینو که متوجه سیده به طالبانو بخیلا سر چه ولی دی در جد سکسی غایر بشی کهوی در باید اینو که سر اصلاح
السلام علیکم و رحمت الله و برکات و غاب القدير من ولایت مرکز سرگاه شهر نه تا پیغام تاسو پر زدم چې دلته د هلمند د شهر د طالبانو د ملکوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند روژې مبارک پر رسېدو سره دلته د سرگاه په شهر کې د خوراکي توکو بیې ډېرې بېحده لوړې شوي دي او دېته زموږ دا غوښتنه ده چې دوی دغه د ښار نرخونه کنټرول کړي او د نرخنامې وویشي او د نرخونه ارزانه کړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنو د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اورېدونکو ته وایم او په خاصه توګه د ازادي راډیو کارکوونکو ته وایم. دا د سلام زموږ د درخواست دی چې گرانین یک رحمتین خود بی اندازی دیر زیادی در گرانوالی بیسا دیر دیر زیاد تخاطری ده و در دیروجی پر میاش که بیا لسچند ده شلچند ده آره وچه گرانی گی دولتی چارواکو تزمگ در درفاستی که ده کم تاجران که کم یکونه چلی یا دکانداران او ده غیر یکونه زور خود دیر بلکل چوک راوری نشتی او باید که ده خلکو بندی او گردی او ده خلک شاروالین و علامدار اگه محصول کسان دا کوم نه خو چې دوه لول لور چلوي به چې دا او بیا خاصه توګه دولتي کارکونکو ته زموږ د درخواست چې څومره مسؤلونه اخیستل کیږي به چې د روژي یا د رمضان په میاشت کې ډیره گزاره وکړي او دا غزور چې کوم دی دا ټول غریب خلکو ته وځي هلته چې لس روپۍ هلته چې زر روپۍ مسؤل وایي دلته موږ نه 2000 زر وباسي کالته 2000 وایي دلته موږ نه 15000 زر وباسي او دا او څومره مالدار خلک یا څومره همکاران یا مرسته چې کیږي باید چې د غریبو خلکو سره چې بیچاره یې خواران هغو سره مرسته وشي او داسې نه چې یو بل پرېږدي او بل کلي کې خلک لیږي داسې فکر نه غواړو او باید چې زموږ په خبره باندې تصمیم ونیول شي. وسلام ګلدین چې تکور وال
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې په خارونو کې مو د لوړو بایو د کنټرول په اړه راته پریښیو. موږ په کابل ښار کې د بایو د کنټرول پر لارو چارو د کابل ښاروالۍ له ویاند نعمت الله بارگزی سره مرکه کړې ده. له ښاغلي بارگزی نه مې په پایل کې وپوښتل چې د کابل ښاروالۍ اقدامات دا مهال په کابل ښار کې څومره محسوس دي او د بایو د کنټرول لپاره یې عملا څه کړي دي؟
د کابل ښاروالۍ عملا څلور څلوېښت ټیمه یعنی د بهر نهی کې دوه ویشت نهی لر بهر نهی کې دوه ټیمه یو سیار ټیم دی بعد شکایت ټیم دی همدا اوس هم په سای کې دی. د کابل ښاروالۍ په هدایت دوی ورځې مخکې یو عاجله جلسه وه دا ول چې د بای بعد په کلکه توګه کنټرول شي. نو په دې کې درې صاحبان د ټولو زنونه نن هم پرون هم پر دې باندې مشته وه بیا هم که زموږ د ښاریانو کوم شکایت موجود وي ولی چې په دې کمیسیون کې یوازې کابل ښاروالۍ نه ده پدې کې د کورنۍ چارو وزارت په صلاحیت استازي د تجارت وزارت په صلاحیت استازي د اوتاغای تجارت د لوی چارندوالي د استخبارات او همدارنګه زموږ د کلمه مواد په نخنامې کې دي د دوغو د هر صنف مشر مرسره ده. یعنی کله چې موږ یو دکان ته ځو د وړه ګران خرڅوي د وړه واردونکي مشر مرسره په کمیشن کې دی را سره راځي دغه نرخ هم چې موږ ټاکو د دوی په همشه په همغږي او امانګي باندې ټاکو د زمور سره دی. عموما د ګران فروشیان چې کیر دی د ظلم له لاسه کیر د دې د لاس نه کیر چې څوک وای وروره د غوړه ما ګران اخیسته د ګران خرڅ اول چې د عمده واردون کې زمور سره په کمیشن کې ده. نو دا کار سره واندې ان شاء الله خاص مشکل نسته خو خاصتا د خلکو څخه مغښتنه دادی کله چې څوک پر تاسو باندې یو شی په یو پڅکوسا په یو چیرې ګران خرڅوي 0015 نوي 1000 تاسو په خدمت کې دی لطفا د زمور سره اړیکه ونیسئ بیا دی وګورئ آیا موږ راځو کنه راځو او مشخصا په کابل شهر کې دا موضوع تر کنټرول لاندې راوړی ده، د خلکو نیوکې پر ځای دی، موږ منو او په هیڅ ډول نه پرېږدو چې څوک د کابل پر ښاریانو باندې ظلم وکړي.
بارک زای صاحب، له ولایتونو چې موږ کومې اړیکې ترلاسه کړې، هلته د توکو بیې لوړې وي او ویل چې ښاروالۍ یا دوه دوه نیمې میاشتې مخکې نرخنامې ورکړې، مثلا قصاب ته هم نرخنامه ورکړه، د غوړیو او وریجو او اوړو پلورونکو ته هم یا د خوراکي توکو پلورونکو ته هم، اما وایي چې اوس ترې سرغړونې کېږي. آیا په ولایتونو کې هم کنټرول همداسې دی د ولایتونو په ښارونو کې؟
داسې دی چې د کابل ښاروالۍ صلاحیتونه واضح دي. د کابل په دوه ویشت نایو کې زموږ صلاحیت دی او موږ دغه موضوع مخته وړو، او د ولایاتو له خوا خامخا جلا اداري ورته موجودې دي، اورګانای مال دي او فعلاً د کورنیو چارو وزارت پورې مربوطې دي، هغوی به خامخا په دې موضوع کې جوابګوی وي. او راځو پر نرخنامې باندې. نرخنامې داسې ټاکل کیږي چې په کابل ښاروالۍ کې چې هغه کمیشن جوړ شوی دی په نامه د مان احتکار او کنټرول قیام، چې کابل ښاروالۍ به مولوي صاحب عبدالرشید بلوچ براس کې دی او ریاست یې مخته وړي، هغه داسې ټاکل کیږي چې په هر اونۍ کې، یعنی په هر اوو ورځو کې دغه نرخنامه ټاکل کیږي. کچیر بیا د ډالر بیا د سینوسانات ولري، بیا په هر دوه ورځو کې هم ټاکل کیږي. یعنی موږ مستقیما ډالر ته ګورو. دغه د نرخنامې بنسټ او مبنا هم چې جوړ شوله، دا ول چې ډالر یو ځل پورته شوه، نرخونه هم ورسره پورته شوله. کله چې ډالر بیا کښته شو، نرخونه هماغه د پورته په حالت کې ولاړ پاتې و. د همدې له امله جوړ شوي دي. دا نو په دې اړه باندې موږ مشخصا ټیمونه لرو چې کار کوي، او دغه تجاران چې زموږ سره په دې کمیشن کې دي، د دوی څخه هم نرخونه اخلو، د بندرو څخه هم نرخونه اخلو، د هماغه هیواد چې هغه شعر واردېږي افغانستان ته هم نرخونه اخلو. بیا د کرایه د لارې څو چې کابل ته را رسېږي، څو چې په ګودامو کې ساتل کېږي، څو چې د پرچون فروش ته او مستهلک، یعنې هغه خلک چې ځینې استفاده کوي، هغوی ته رسېږي. دا ټول په نظر کې نیول شوي دي، یو ښه جدول د ځانه لري او د هر چا ګټه معلومه ده. نو پر دې اساس باندې موږ مخته ځو.
بله، او بارکزای صاحب، که دغه جدول له تاسو سره یې د بیلګې په توګه، که تاسو مثلا یو څوک چې د روژې په شپو ورځو کې یا په همدې اونۍ کې سودا اخلي د کابل په ښار کې، ویلی سئ ورته چې مثلا د یو بوجۍ اوړو، یوې بوجۍ وریجې، یو پیپ غوړیو یا یو بشکې غوړیو بیې څومره ټاکل شوي دي؟ ممکن اوریدونکي نه وي پوه تر اوسه، یا دغه نرخنامې ورته نه وي رسېدلي.
داسې نظام دا اوس د ټولې تاسو ولما وایم، د دې موضوع داسې دی چې موږ نولس کلمه فعلا په دې دغه کې نرخنامې کې لرو. دغه نولس کلمه ټول مهم اقلام دي چې هغه دغه ورته وایي، مواد اولیه چې ورته وایي. نو په دې کې د ډوډۍ قیمت ده چې هر ډوډۍ باید یو سل پنځوس ګرامه لس افغانۍ ده، که جوړی دودی ډوډۍ یا غټ ډوډۍ شل افغانۍ قیمت ده، باید درې سوه ګرامه. او دغه نرخنامې د ټولو اصنافو سره ده. کله چې دا نرخنامې جوړېږي، یو خو دغه سوشل میډیا دی چې موږ یې خبرو، بل ملي تلویزیون دی چې موږ سره همکار دی، بل دغه ټول اصناف چې په کابل ښار کې فعالیت کوي، د ځان مشران لري چې مشران یې موږ سره په کمیشن کې دی. نو دغه مشران دغه نرخنامه مکلف دي چې هغه ټول دوکانداران ته ورسوي او خپل په دوکان کې دوی پرنټ کړی ولري. دا موضوع معلومه ده او په کمیشن کې ورباندې بحث شوی ده. راځو پر نور باندې. څلور رقم وړل لرو موږ. یو هغه ارد مروجي هم پنځوس کیلویی، هغه دوه زره دوه سوه نوي افغانۍ دی. ارد عبدالی چې ورته وایي، هغه دوه زره درې سوه شپېته افغانۍ دی. ارد د خپازي او د پاره، هغه دوه زره درې سوه شل افغانۍ دی. او ارد وطني چې ورته وایي، درې څلوېښت کیلویی وزن دغه پی کیلو راځي، هغه دغه دی دوه زره یو سل پنځوس افغانۍ دی. او دا ورجې چې دي، هغه اول ورجې، هغه نامي ورجې چې مرتاسي ورته وایي، برنج کونه چې ورته وایي، دوه زره پنځه سوه اویا افغانۍ دی. هغه برنج سیلی ناو چې ورته وایي، دوه زره دوه سوه شپېته افغانۍ دی. او برنج سیلی چوچه چې دی، هغه یو زره دوه سوه افغانۍ دی. او همدارنګه برمل ورجې اووه سوه افغانۍ دی. پی بوجي پر غوښو باندې د پسه غوښه څلور سوه شل افغانۍ، گوشت گوساله څلور سوه افغانۍ، گوشت ګاو درې سوه اویا افغانۍ، او د چرګانو غوښه یو سل اویا افغانۍ. تیل پټرولي نودو دو چې ورته وایي، څلور شپېته افغانۍ. ایراني پټرول یا تیل پټرول ایراني چې ورته وایي، دوه شپېته افغانۍ. د ډیزل او تیل هغه نه شپېته افغانۍ، او د ګاز مایع قیمت شپږ شپېته افغانۍ دی. یعنی موږ دا په نظر کې نیولی دا که چیرې د اوړو پر برابر باندې یو قیمت ورکړی و، بیا د دلته کیفیت له لاسه تله. و څلور رقم اوړه دي چې هر یو د ځان یو یوزج یا یو مصرف لري، ځینې په خپازي کې مصرفي، ځینې په کورو کې او نور موادو باندې. د هر یو قیمت معلوم دی.
څه فکر کوئ د اورېدونکو شکایتونه ولې لا هم پر خپل ځای دی؟ فکر کوئ دغه نرخنامه سمه نه عملي کیږي، او کنه فکر کوئ چې کابل ښار کې وضعیت ښه دی، نور ښارونو کې ممکن نه وي عملي سوي؟
تاسو وګورئ بیا تاسو یادونه کوم چې کابل ښاروالۍ د یوازې د کابل ښار مسؤلیت په غاړه لري، نور ملګري به هلته نور ولایتو کې کار کوي. یو بل په یو ښار کې چې 2 میلیونه خلک ژوند کوي، سل 200 یا 300 شکایتو خامخا کیږي چې هر کم دلته پکسي. زموږ هدف دا دی لوی منډه، یعنی چې موجودی په کابل ښار کې اول نایي، دوم نایي، څلورم نایي، شپږم نایي، دریم نایي، هر ځای کې دا منډه، یعنی موجودی زموږ عمل خامخا شکایتونه به کیږي. دا به منو د همدی له عمل مو د غشمیره ورته جوړ کړی دا چې خلک موږ ته زنګ وایي که چیرې زموږ هغه ټیمونه شیرجی د دوی د زنګ پر برابر باندې چې موږ سره دوی تماس نیسي، موږ ته ولرېږو که څه مشکل نشته، موږ د ښاریانو په خدمت کې 24 ساعته.
بله، او تر اوسه داسې اقدامات هم عملي تاسو کړي چې مثلا دوکانونه مو یا دوکانداران مو د سرغړونو له کبله بند کړي وي یا له فعالیت مثلا غورځېدلي وي؟
تاسو وګورئ دا تقریبا 2 میاشتې کېږي دا نخنامر په مختلف اشکالو باندې په مختلف ورځو باندې ټاکل کیږي. موږ ډېر خلک هم لاکو موږ کړي مو دي، هم جریمه کړي دي، او که چیرې یو څوک بیا مقرر دغه تخلف وکړي دا مو معرفي کړي لوی څارندوالي او کورنۍ چارو وزارت ته. دا خبر هر ورځ روان دی، زموږ نشرات معلوم دی، موږ هر ورځ دغه موضوع کو او ډېر خلک اصلاح شوي دي. او مشکل دا دی چې ځینې خلک پر خلکو باندې ظلم کوي، که یو څوک موږ د ټول دوکانونو دغه چې ملاکو موږ کړي دي او مخالفین موږ کړي دي، یو نه وایي چې ما په ګران اخیستې دي، که چیرې دی د درواغ ما ته وایي دا وړه ما ګران اخیستې دي. د دوی هغه مشر چې وړه راواړه دوی کابل ته دی، زما سره دی، د اصلي قیمت ما ته وایي. او ځینې خلک بیا نفس یې غاښت دی پر دې چې پر یو وړه پر یو بوجي وړه باندې سلام باندې ګټه وکړي، دی 500 افغانۍ ګټه غواړي. موږ دا خبره نه پرېږدو، په کلکه ورته ولاړ یو او زموږ ټیمونه هم خپل کار کوي. او کابل ښاروالي پر ښه شکل باندې دا خبره مدیریت کوي. وا که شکایتونه وي شمېره هم موجود دی، موږ هم د دې په خدمت کې اوسه.
بله، کور ودان اوروسی پښتنه اوریدونکو ته څه ډاډ ورکوي؟ آیا له روزې نه وروسته به هم ستاسو دغه فعالیتونه همداسې دوام ولري او کنه دا فعالیتونه به فقط روزې پورې محدود وي؟
دا خو روزې پورې نه محدود دي وروره، دا 2 میاشتې کې چې موږ د نخنامې ټاکلې دي. تقریبا نن د روزې 15 ورځ ده، نو پر دې اساس باندې موږ داسې یو کار کوو چې دغه نخنامه څو چې د ریاست وزرا حکم چې موږ سره راغلی ده څو چې هغه ووایي او هغه دوام ولري، موږ کارم ورباندې دوام لري. او د نرخونو ټاکل د کابل ښاروالۍ وظیفه ده، دا کار مخته وړي او نور ارګانونه هم ورسره همکار دي. هدف مو دا دی چې پر خلکو باندې ظلم نه وشي، که بیا بل سیستم رامنځته سول هغه خامخا اعلانېږي خلکو ته او ورته خلکو په خدمت کې.
ډیره ډیره مننه کور مو ودان د کابل ښاروالۍ د نشراتو مشر او د عامه پوهاوي مسول نعمت الله بارکزی و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00 420 21 24 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 21 24 15.
اوریدونکو اوسم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو موضوعات مراته پریخي دي.
وعلیکم السلام علیکم. سلام خاصه زموږ د نن د تاریخ هر ساعته د تاریخ کې هم هغه هم چې یو ځوان خاصه شاد راځي موږ د سوالې ته مو چې راځو کوم یو ځوان ته وله څه ده دا د مو چې د ټول سره وو چې کوم څه نو وو چې لکه چې خلک
ازادی ریڈیو تو سلام کوم احترامات وړاندې کوم د هلمند څخه. په ډېرې خواشینۍ سره مې خبر ترلاسه کړی چې د ډبلیو ډی او موسسو ول څو زره کورو ته مو کومک ورکړی دي، خو متاسفانه د هلمند په ولایت کې 180 مامورین او ملازمین دي، 180 مشرتوج دي، 180 کوي دي، یو څه نه دي ورکړی. نو زه نه پوهېږم چې په څو سرګي سره په میډیا کې دغه غږ درواغ وایي او چې کومک یې کړی دي دغه تاریخ والا سره وایي چې هغه زما شناخته هم په کښې کې دي چې د تاریخ د امبار وکې نه درلودی د هغو سره یې ډېر کومک وکړي، نو هغه امبار یې فرانیو تاریخ یې خدای ورسم کړه. بلې، السلام علیکم. د هلمند د کجکي د ولسوالۍ خبره کوم وروره. دا پیغام ما پیغام خامخا خپور کړه چې دغه د امارات طالبان یې واوري.
دا زموږ د زنداور د ولسوالۍ د مرستې کار نه کړ کمزور دی، اکثر خو تر سیج اکثر تنه رسیږي کاټونه راکړي دي نه راکړي مرستې.
بھائی السلام علیکم، ماد آزادی ریڈیو کارکن ٹول سے سلام کیلے پیر گئی مست گران وطن، گران وطن افغانستان کے کندھار ولایت سے خبر قوم مرد افغانستان بچان مش شہیدان مکر انسانان مکر پا وطن کے مرد طالبان مستدا فائش غور مش پتا مسو بانی راغ و کتاب درد خلگت کا شکاب داول بان مرسی و رسی ڈیر من
اوریا ما دغه پیغام دی سنگین د ولسوالی سره زنګ درته ومه دغه مرستی د سنگین ولسوالی ته راځي جنگونه او ټکان او خواري او تکلیفونه مز ولس وړي دي او روپۍ داس خلک وړي چې هغه اوس د حکومت خلک دي په حکومت کې کار کوي زموږ سره ناکې کوي. ما دغه پیغام دی چې دغه د ازادۍ راډیو نشر کړي د دارالوړپو چارواکو پورې ورسېږي.
السلام علیکم، د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د پټي سرچی کرینا استاذ پیغام ته دم چې دا ته څو کسان ملکان دي دغه کسان لیکي چې هغه یو خو په کارتونو باندې سل سل روپۍ د خلکو نه غواړي او بل دغه کې دا هغه کسان لیکي چې هغه دوی ورته محتاج دي او هغوی ته کار بندي یا کار په یا کلینیک والا یا موټر والا یا کوم شي والا او بس فار غریب او بیچاره پرېږدي او بس دغه مخه باید ونی ول شي او د موږ د لوړو مقاماتو نه کول شي د تا چې خلکو مخه ونی سي او تاسو خلک تا وخت ورنکی او سلام به سره.
زه جمال الله د هلمند ولایت نزالی ول صالح فخر ازادي راډیو ته په خپل چا چې د سیو ام دای شو اوس وخت کې د جنگ خبرې توزیع دي از موږ لپاره د شرف خبرې مو صدیر قربانی د جنگ وته دي مننه زه ټول مسولین اوس چې مجھے تو جنگ ہوئی سلو یعنی دوا دے تو مرا سنو تھی نہ سے نہ دور مجھے یہ اٹھا کا بھی دلی دی خدا دے نور ہم رکی نہ میں سران سم غصہ نہ داد سے بھی حساب تا غاری سے یہ ہر سو سے جنگ کا لمن ہوئی آغا باید پا عام مازر کے محکمہ ترا کسی آزادی رادیو پر خلو کے غامو کی وای وای انتظار ختم سے یعنی انتظار پای تر زیادہ دلی دی نور مجھے باید انتظار و نہ باسو ہر سے باید جدی وسی نو د جنگ خبري دي ورکی سي دا 400 کې خجالت دي نو د خجالت خبري مو باید وانهو د مشرانو سره مغشتنه ده چې په عام مازر پر رسمي شکل حساب ورکولو ته حاضر سي حساب موږ هم ورکو دي هم راکي مننه.
الو السلام علیکم، ازادي رادیو کارکونکو ټول ته سلامونه وایم. د اسلامي امارات نه میرا مختنه ده ورور چې خلکو د ریګارونه پیدا کې چې خپل هواد نه نه ماجر کی خلک پیسې په قرض او کور باندې راخلي د خپل هیواد نجیب الهیواد ته یو مړی ډوډۍ پیدا کولو لپاره ورور از خپل یو ورور ترکیه ته مو پیسې د قرض راواغستل یو ترکیه ته ولې ګو خو په ایران کې غلونی ولې یو نیم زر ډالر غواړي یو نیم زر ډالر زه رقم غواړم. زمونږ دا حکومت او زمونږ دا بکل جوړیږي دا اسلامي حکومت دی باید خدمت مونږ ته وکړي زمونږ وګړي ټول په خپل هیواد کې راټول کړي. زما پیغام نشر کې وسلام
عبدالحاجی ما د کندهار ولایت څخه زما د ټولو تجارانو او د ټولو هغو خلکو څخه چې شتمن دي دغه هیله لرم کم د موسسې انجینران چې دي زه خپله معلول یم د نورو معلولینو درد مې هم کړی هیڅوک نه کومک ورسره کوي نه پاملرنه ورته کوي ډیر په دا سارا او کې داسې معلوم دي ستا چې هیچا نه کومک ورسره کړی دی ولاکه په یاد دي فرض روژه ده په هغو مؤمنان پسې دي په دغه وطن کې ټوک ټوک او در به در سوي دي نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. څنګه یاست؟ ولې څه خیر؟ محمد ابن کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. زما یو بیم ما سره زمرا سوي د نوم د اوس طالبان مر سره کړی به نه هم د څه عمر کې نه هم غیر کړی دي سره دا به سي بالا ما یو بیم په دې من نه شم رئیس رئیس مر سره نه در سره سوي دا د ښای چې ته در رواني ورکی دا مر سره زما سره هم وو شکار کې راځي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم، زه کډم احمد لغمانه يم د ایران د شیراز خاور نتا سره خبرې کوم. دغه تحولات چې راغی زم د پخواني امنیتي ځواکونو او سربازو ما د امنیت ملي دا کوم تحولات چې راغی ډېر بد حالات سره افغانان مخامخ شو، خصوصا دغه قاچاقي لاره باندې مونږ راغلو، دغه په پاکستان په لاره باندې په سرایوان دغه غرو کې په مرد ایران ده، او دلته ډېر وړکي ماشومانان تقریبا دوه میاشتې او داسې اته کلني همداسې سپینګیري داسې بېچارګان داسې اثر یې ما خپل په سترګو ولیدي چې بس بېچارګان هلته دې دنیا نه رحلت یې وکړله بېچارګان. او اوس هم دلته داسې رد مرضي ده چې د شیراز په خاوره کې په نارسیده د بېزاد درایي ورته وایي، دلته قلات کې دوه دانې افغانان د چرګن ساختمانونو کې کار یې کوله، دلته هغې چې منډه وهله ماموران د سربازان راغلي وو چې منډه وهله، هغه بېچارګانې دلته شهادت یې ورسوه دوه دوه نفر افغانانو.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و.
تعلیم په حقیقت کې اصل راز صداقت دې
ژوند په